السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه اوري چې ورځې د اونۍ څلورش ساعته خبريږي د خبرونه تاز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي وایي نور هیوادونه کولای شي په افغانستان کې ترورستان په نخښه کړي. آصف دورانی له پښتو یو ټلویزیون سره په یو تازه مرکه کې ویلي دي چې که څه هم افغانستان آزاد او خپلواک هیواد دی خو د ده په وینا نور هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس کولای شي هلته د ترورستانو پر پټنځایونو حملې وکړي. نوموړي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران پاکستان ته وسپاري. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل شوي دي چې تېره اونۍ تښتول شوي وو. په هلمند کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا ماشومان درې ورځې مخکې تښتول شوي وو او په بدل کې له کورنۍ څخه درې میلیون افغانۍ غوښتل شوي وې. د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. سیمه ییزې سرچینې زیاتوي چې تښتونکو ماشومان په بېرحمۍ سره وژلي او وروسته یې په یوه څاه کې غورځولي وو. د پیرو چارواکي وایي درویشتن افغانان پرون د برازیل پولې ته نږدې د قاچاقبرانو له منګولو ژغورلي دي. فرانس پرس خبري اژانس د جنوبي امریکا د دې هیواد د لویې څارنوالۍ په حواله لیکلي دي چې د افغانانو قاچاقبرانو ته پیسې ورکړې وي خو اکوادور ته یې ورسوي خو هغوی دا کورنۍ غولولي دي او د پیسو له اخیستو وروسته یې د برازیل پولې ته نږدې په داسې یو کور کې اچولي وو چې خوړو ته یې لاسرسی نه درلود. ویل کېږي په ژغورل شویو افغانانو کې څلور ماشومان هم شامل دي چې یو یې د دوو میاشتو دی. د پیرو چارواکو دا نه دي ویلي چې دغو افغانانو قاچاقبرانو ته څومره پیسې ورکړې وي. د یوې لومړنۍ خپلواکې ارزونې پایلې ښیي چې د اوکراین په جګړه کې نږدې 50,000 روسان وژل شوي دي. دا احصایوي ارزونه د روسیې د دوو خپلواکو رسنیو لخوا د جرمني د توبینګن پوهنتون د احصایې د استاد په همکارۍ شوې ده. په دې ارزونه کې چې په اوکراین کې د مسکو د رښتینی انساني بیې یو راز ښکاره شوی د روسیې له دولتي ارقامو کار اخیستل شوی. دا ارزونه داسې مهال خپریږي چې د لویدیځو اژانسونو د راپورونو له مخې کیف او مسکو په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې معلومات په وخت نه شریکول. او د چین له جنوب ختیځ څخه راپورونه وایي چې یو کس په لیانجانګ ښار کې په یو وړکتون کې شپږ تنه په چاړه وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې 25 کلن برید کوونکی نن تر برید وروسته ونیول شو. په قربانیانو کې یو د وړکتون ښوونکی، دوه ماشومان او درې تنه د نورو ماشومانو والدین ښودل شوي. په چین کې پخوا تر دې هم پر وړکتونونو خونړۍ حملې شوي چې علتونه یې تر ډېره رواني ناروغۍ بدل شوي. په چین کې د وسلو پر جواز بندیز لګېدلی خو ځینې جنایي پیښې د چړې یا په لاس د جوړو شویو چاودیدونکو توکو په وسیله کېږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. راسره اوسې قدرمنو اورېدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرېږي. وابوري چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځنګړی استازي وایي هر هیواد د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو په اساس په افغانستان کې خپل دښمنان په نښه کولای شي.
تاسو د یون سیکورټي کونسل رزولوشن وای هغه انډر چپټر 7 لاندې دي. تاسو که خوشحاله که نه خوشحاله دغه رزولوشنز امپلیمنټیبل ده.
دا موضوع له یو شنونکي سره په مرکه کې هم څېړو. په کابل کې د اوبو د کمښت له کبله شکایتونو ته کتنه کوو. په یو بل راپور کې به واوري چې میرمن ادبی بهیر د نامتو لیکوال نصیر احمد احمدی د تلین په مناسبت د هغه د آثارو یادونه کړې.
لومړی برخه کې د احمدی صاحب د کیسو په موضوعاتو او دغه په کارونو او بیا په دوهمه برخه کې د هنر پر اغیز باندې مونږ خبرې وکړلې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر هغو څرګندونو بحث کوو چې وایي طالبان په نړیواله ټولنه کې د ګډون لپاره باید یو لړ اساسي ګامونه پورته کړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي وایي په افغانستان کې د بی پیلوټه الوتکو حمله د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو پر بنسټ کیږي. د هغه په وینا هر هیواد د حق لري چې د همدې پریکړه لیک پر بنسټ هلته ترهګر په نښه کړي. اسف دا دورانی دا خبره پرون د پښتو په نوم په پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې کړي. هغه دا هم ویلي چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې و، نو ځکه د امریکا بی پیلوټ الوتکې په نښه کړ. له دې مخکې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب ویلي و چې د افغانستان فضای اشغال ده او امریکایي بی پیلوټ الوتکې د پاکستان په خاوره کې په افغانستان کې د جاسوسۍ او بریدونو لپاره کاروي. امید زهیرمل د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی اسف دورانی په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د بی پیلوټ الوتکو او د پاکستان د هوایی بریدونو دفاع کوي او وایي دا بریدونه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک پر بنسټ کیږي. هغه پرون د هم پښتو په نوم له یو پاکستانی ټلویزیون سره مرکه کې افغانستان یو خپلواک هیواد وباله او د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په یو مستقل هیواد کې د بل هیواد الوتکې بمبار کولی شي وویل،
بالکل کولی شي. په دې چې بیا تاسو د یون سیکورټی کونسل رزولوشن 1368 او 1373 وای، هغه انډر چپټر 7 لاندې دي. تاسو که خوشحاله که نه خوشحاله، دغه رزولوشنز امپلیمنټیبل ده او څوک چې ټررست لري ته جواب دی چې هغه څنګه د ستا په خاور.
وقت د طالبانو لبیا ځلی رسید وروسته د امریکا متحده ایالاتو په کابل او ځینو نورو ولایتونو او ترخوای پاکستانی الوتکو په خوست او کونړ کې هوایي بریدونه کړي دي. ترخوای د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب په خپل ورسته مرکه کې چې طلوع نیوز خصوصي ټلویزیون سره یې کړي، د افغانستان فضا د امریکا تر اشغال لاندې وبلله. هغه وړاندې ویلي و چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې د پاکستان خاوره په افغانستان کې د جاسوسۍ لپاره کاروي او پاکستان باید د دې کار مخنیوی وکړي. خو آصف دورانی په خپل مرکه کې پر روښانو ټکو وویل چې پاکستان باید د هغه څه مسؤول ونه بلل شي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورای تایید کړی دی. هغه د کابل په شیرپور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو ننګه وکړه او زیاته یې کړه
که امریکان هلته حمله کړې ده په افغانستان کې. ایمن الزواهری په کابل کې و، هغه یو نون ټررست دی. هغه د رزولوشن 1267 او رزولوشن 1373 لاندې راځي، چپټر 7 دی. دا ورته په زوري به دا انفورس کړي.
د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې د القاعده د مشر د وژل کېدو په اړه ویلي و چې په دې اړه څېړنه کوي، خو د دې څېړنو پایله تر اوسه معلومه نه شوه. امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د تیر میلادي کال د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې دوی د القاعده شبکې مشر په کابل کې وژلی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د آصف دورانی د نوي څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی داسې مال په افغانستان کې د نورو هیوادونو د هوایی بریدونو دفاع کوي او د ترهګرو د ځپلو نوم ورکوي چې د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو په ځلونو ویلي چې پاکستان کې ترهګر میشتي او نړیوال یې باید پر ضد اقدام وکړي. ترخوای هند او پخپله د امریکا د متحده ایالاتو بیلابیلو چارواکو پاکستان له ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د پیلوټ الوتکو حمله د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو پر بنسټ کیږي. ښاغلی دورانی د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو ته په اشاره سره وایي چې پاکستان هم د حق لري چې د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره په افغانستان کې هوایی عملیات وکړي. مرسلین ارسلا د ښاغلی دورانی د دې څرګندونو په اړه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې آیا د امنیت شورا دا پریکړه لیکونه په رښتیا هم پر یو هیواد د بل هیواد برید ته اجازه ورکوي.
د 1303 او 1308 پریکړه لیکونه چې د امنیت شورا لخوا تصویب شوي دي، هغه عمدتاً په امریکا کې چې په 9 سپتمبر 2001 کم بریدونه وشله د هغې پر غبرګون کې وو او هغې په ټولو هیوادونو غږ کړی دی چې د نړیوال ترهګرۍ نه به ملاتړ نه کوي، دوی ته به پناه نه ورکوي او د دوی پر ضد به اقدامات کوي. که چیرې وی نه کړي نو دغه هیوادونه یا دا دولتونه به مسؤول ګڼل کیږي. مګر دا حق یو هیواد ته نه دی ورکړی چې هغه دې په بل هیواد باندې برید وکړي. امریکا خود سره نه برید وکړو، مګر د برید نه وروسته چې کوم وضعیت رامنځته شو، په هغې کې بیا د ایساف قوتونو او د هغه نورې پرېکړې چې په افغانستان کې بیا جوړ جاړې او هغه رامنځته کړی شو، هغه بیا ملګرو ملتونو وکړه، د برید اجازه حتی امریکا ته نه ورکړې. نو پاکستان خو بالکل دا حق نه لري او دغه ادعا د دې بې ځایه ده.
تقریبا دیرش کاله کې چې نړیواله ټولنه د پاکستان دولت په یو ډول له ترهګرۍ څخه په ملاتړ تورنوي، نو د ترهګرۍ د یوه قرباني په توګه د پاکستان د وروستۍ ادعا د څه لپاره ده او پاکستان غواړي په دې کار سره څه ثابت کړي؟
پاکستان خو اول دغه اخلاقي جرأت باید ونه لري چې په افغانستان کې د پوځي تیری یا د مداخلې خبره وکړي، ځکه چې پاکستان خو دا خو څرګنده د ټولې دنیا ته روښانه ده چې په تیرو څلور پنځو لسیزو کې په افغانستان کې د وخت نظامونو پر ضد د تل وسلوالو ملاتړ کړی دی او په تیرو شلو کالو کې خو ډیره بربنډه د مداخله م کوله او د وسلوالو ملاتړ یې کولو. همداراز نه یوازې په افغانستان کې، د هند تر واک لاندې کشمیر کې هم دوی وسلوال ملاتړ کړی دی، حمایه کړی دی. نو کله چې خپله دوی دومره غټ مشکل کې دوی خپله لاس لري، د نړیوال ترهګرۍ ملاتړې پاتې شوې دي، دوی ته ځایونه ورکړي دي، نو د دوی دخانه دغه غوښتنه ډیره عجیبه ښکاري او ډیره بې ځایه هم ده. د دورانی دغه تند لهجه، غیر ډیپلوماتیک لهجه، د افغانستان اوسنی واکمنو ته اختار او ورکول چې ګنې دوی دا حق لري د امریکا په څیر، ځکه اشاره او ماغې ته ده چې په افغانستان کې دوی د خپل مخالفینو پر ضد عملیات وکړي، نو زما په نظر یو خوا توهینونکې هم ده او د یو افغان په توګه ما دپاره خو خوښینوونکې وه، ځکه چې یو خواته طالبان دا ادعا کوي چې دوی یو خپلواک نظام دی او د بهرنیو اشغال ختم کړی دی، مګر دوی د پاکستان په وړاندې ولې دومره بې وسه دي؟ دورانی د افغانستان دپاره د پاکستان جګپوړی ډیپلومات دی، ځانګړی استازی دی. د ده دنده دا ده چې دا به د افغانستان د اوسني واکمنو سره به دا اړیکه ساتي، د دوی سره به مذاکرې کوي، تګ راتګ به کوي. نو که چیرته هغه داسې یو توهینامیزه برخورد لري د افغانانو په وړاندې او داسې اخترونه ورکوي، که چیرته طالبان خپلواک وي، نو اول خو باید نه د سره راتلونکي کې هیڅ قسمه ناسته وکړي او نه د ته بلنه ورکړي چې افغانستان ته دا سفر وکړي.
له دوو کلو راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا حاکم شوي، د سیمې ګڼ شمېر هیوادونه وایي چې طالبانو په دې هیواد کې ترهګرو ډلو ته ځای ورکړی دی، نو ستاسو په نظر په خپله د طالبانو حکومت د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته څونه یو لوی ګواښ دی؟ او آیا طالبانو حکومت نړیوالې سولې او امنیت ته د یو مسؤل حکومت په توګه ځواب ویونکی دی؟
که چیرته د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا لپاره وګورو، نو ماته داسې جدي خطر نه ښکاري، ځکه چې یو خدای دی چې د دوی حاکمیت شمال نه تر جنوبه پورې او د شرق نه تر غربه پورې حاکم دی. مګر د ځمکنۍ بشپړتیا په اړه دا تشویش بې ځایه دی. د طالبانو د واکمنۍ تر لاندې داسې کوم تشویش نشته، البته چې دوی یو مشروع اداره تر څو نوي رامنځته کړي، د نړۍ انتقاد بم پی زیات وي، د ګاونډیانو انتقاد بم زیات وي او غوښتنې بم پی زیات وي، که څه هم د نړیوالو ترهګرو شتون به په دومره کچه نه وي، په دې برخه کې به مبالغه کیږي لکه څنګه چې پاکستان کوي. د پاکستانی طالبانو موضوع د پاکستان یو داخلي موضوع ده، دې کې هیڅ شک نشته، مګر دوی په ډیره مبالغه میزه توګه اوس دغه مشکل افغانستان ته راجی کوي. نو د دې واحد حل دا دی چې طالبان په داخل کې یو مشروع او د افغانانو منلې یو نظام رامنځته کړي او بیا د بهر کې او په ګاونډیانو کې ټول هیوادونو سره بیا دوی خبر هم کوي شي او د خپل نظام پیاوړتیا کې هم رول لرلی شي.
په پاکستان کې په خوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
د کابل یو شمیر خاریان د اوبو له جدي کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي په دې دوه درې ورځو کې یوازې د یو یا دو ساعتونو لپاره د نلونو له اوبو څخه ګټه اخیستلی شي، چې د دوی په وینا دغومره اوبه د خوراک او څښاک لپاره لا هم لابسنه نه کوي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د اوبو د کمښت تر څنګ د اوبو په ټانکرونو کې د اوبو له قیمتۍ نه هم شکایت کوي.
آبرسانی هم مراجعه کردیم، دو اوبو رسولو شرکت ته لاړو، ویل یې د خدای شکر کوي چې هم دومره اوبه هم در رسیږي. نورو شرکتونو خپل مشتریان بیخي ځواب کړي دي، موږ خو دوه درې ورځو کې یې دوه ساعته درکوو، په همدې شکر وباسي.
مرسال د کابل ښار د دیارلسمې ناحیې د قلعه قاضي سیمې اوسیدونکي ده. دا د اوبو له کمښت شکایت کوي. نوموړي وایي چې دوی د اړتیا وړ اوبه نه لري.
دا ای فصل با ای گرمی؟
پا دیس را اوڑی که مو کدوم را اوبل رو چه یوازی دا چکاک لپارا کی گی دا کالی و منزلو، حویلی منزلو او دا سنور ضروری کارونه لپارا اوبا نشو پیدا کولی کابل دا سزایده چه هر کور دو یا دری ونی پا حویلی که لری حقه تگی دی اوبا نشو ور کولی سا کال از موک دا ونو میوی وچی وچی اغت شوی دی
د اوبو د کمښت ستونزه د دې لامل شوې چې د اوبو یو شمېر شرکتونه د کابل په بېلابېلو سیمو کې د ټانکرونو له لارې اوبه وپلوري. خلک وایي له دې اوبو څخه د څښاک لپاره ګټه اخلي. د کابل ښار د دیارلسمې ناحیې د پل خشک اوسېدونکی علي هم د اوبو د کمښت ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې دا یې له همدغو ټانکرونو څخه 40 لیټره اوبه له 150 تر 1500 افغانیو پورې اخلي.
بعد از 42 ساعت دو روز بعد سه روز بعد
له 23 ساعتونو وروسته دو درې ورځې پس صبح یو ځل راځي په ساعتونو ولاړیو چې نوبت راورسیږي ټانکر په دیرش یا هم 15 افغانۍ باندې او بخرڅوي.
د کابل ښار د تایمنی پروژې اوسیدونکو فریه هم په خپل سیمه کې د اوبو له کمښت څخه سر ټکوي. نوموړی ازادي روبته وویل
د یو وخت بسیار کم شوه خصوصا د
پدې وختونو کې اوبه ډېرې کمې شوې. په تیر بیا په بلاکونو کې په اپارتمانونو کې بیخي اوبه نه وي. دوه درې ورځې وروسته اوبه راځي، هغه هم د شپې 12 بجې، 1 بجې، 2 بجې. ټوله شپه وي خورته ناست یو. د اوبو فشار هم ډېر کم وي. دریم او څلورم منزل ته سمې نه رسیږي. په ډېرې سختۍ سره یو 200 لو باخلو.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي یاسمین د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د اوبو د کمښت ستونزې ته دې جدي پاملرنه وکړي.
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریبا لسلور و رسو رحیسی وچدی. حکومت دی برخی تا پاملر نوکری دا خود حل لرنه دا چی خلق پا ساعتون و ساعتونو نلونو او بامبو تا پلی که سطلونو سره کتار و لروی
و مختل پا دیاره دی طالبان دی حکومت دی بو او بریخنا وزارت نظر هم بلرو. خود دیغ وزارت وین اختر محمد دیغ راپورت رخ پریدل و پوریز من پختنو تا زواب و نبیلی. خود تردی مخی دیغ وزارت ویلی و چی کابل دی بو لکا مخت سر مختی او سکال دیزمکی لان دی بو کچا تر درینی مترو پوری خکتا شویده. دی اقلیم دی بدلون او وچکالی لعمل دی افغانستان دی پلازمین پا گردون پی او شمیر خارونو که دی بو دی کا مخت سنزا زیاده شویده.
په کابل ښار کې د اوبو د کمښت ستونزه راسره اوسې. د افغانستان د روانو چارو په اړه د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د یوې لومړنۍ خپلواکې ارزونې پایلې ښیي چې د اوکراین په جګړه کې نږدې 50,000 روسان وژل شوي دي. دغه احصایوي ارزونه د روسیې دو خپلواکو رسنیو میډیا زونا او میدوزا لخوا د جرمني د توبینګن پوهنتون د احصایې د یوه استاد په همکارۍ شوې ده. روسیې له دې مخکې د اوکراین په جګړه کې د خپلو 6,000 سرتیرو وژل تایید کړي دي. په دې اړه جزئیات اسدالله لودین اوروي.
په دغه ارزونه کې چې اوکراین کې د مسکو د رښتینی انساني بیې یو راز ښکاره شوی، د روسیې له دولتي ارقامو او یو شمېر نورو سرچینو استفاده شوې ده. دا ارزونه داسې مهال خپره شوې چې د اسوشیتد پریس اجانس په وینا کیف او مسکو په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې معلومات په وخت نه شریکول. نوې خبره شوې احصایوي ارزونه د روسیې د دوه خپلواکو رسنیزو بنسټونو میډیا زونا او میدوزا لخوا چې په تبعید کې فعالیت کوي ترسره شوې. میډیا زونا د بی بی سی له روسي څانګې سره په ګډه د رضاکارانو د یوې شبکې په مرسته د خپل احصایې لپاره د ټولنیزو رسنیو له پوستونو او د قبرونو له لوحو او انځورونو ګټه اخیستې ده. له دغې لارې د همدې جولای میاشتې تر 8 نیټې د 2,423 روسي سرتیرو مړینه مشخصه شوې. پر دې سربیره د احصایې د راټولولو پر مهال د میراث د ثبت دفترونو ته هم مراجعه شوې چې ښیي 2022 او 2023 کال کې د هغو کسانو د میراث قضیې د پام وړ زیاتوالی ښیي چې سنونه یې د 1500 او 900 کلونو ترمنځ دي. د روسیې خپلواکو رسنیو میډیا زونا او میدوزا د جرمني د توبینګن پوهنتون د یو څیړونکي دیمیتری کوبک په همکارۍ موندلې چې پر اوکراین د روسیې د جګړې له پایله نږدې 50,000 روسان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت سملاسي د دغې خپرې شوې ارزونې په اړه تبصره نه ده کړې. د روسیې خبریالان او فعالان وایي په دغه هیواد کې د پوځي مرګ ژوبلې په اړه راپور ورکونه له ډېرو ننګونو سره مخامخ ده او هغه څوک چې دا کار کوي ځورول کیږي او له جنایي احتمالي تورونو سره مخامخ کیږي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت د اوکراین د جګړې په یو کال کې د شاوخوا 340,000 روسانو د وژنې یادونه کړې، خو په تیره فبروري میاشته کې د بریتانیا دفاع وزارت وویل د اوکراین په جګړه کې به په تقریبي ډول د 340,000 په شاوخوا کې روسان وژل شوي وي. روسیې بیا تر دې وړاندې د اوکراین په جګړه کې د خپلو 6,000 سرتیرو وژنه تایید کړې. په نوې ارزونه کې ویل شوي چې لا هم یو شمېر روسان تری تام دي چې مړینه یې تایید نه ده، او ترڅنګ ویل شوي چې په ارزونه کې د هغو اوکراینی اتباعو مړینه هم نه ده شامله چې په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د روسي ځواکونو ترڅنګ جنګیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو، د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ د یو افغان د تدفین د مراسمو په اړه لیکلي چې تیره اونۍ په امریکا کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکی نصرت احمد یار چې څه باندې یوه لسیزه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ژباړونکو په توګه دنده ترسره کړې، د یو پخواني امریکایي سرتیري په مرسته د طالبانو له راتګ وروسته له خپلې کورنۍ سره هیواد پرېښود. واشنگتن پوسټ لیکلي د احمد یار جنازه د لزګونو نارینه او ښځو لخوا واشنگتن ته نږدې یوې هدیرې ته یوړل شوه. وړاندې راغلي په دغو کسانو کې د احمد یار دوست علي احمد هم و چې د احمد یار 15 میاشتنی زوی په غېږ کې نیولی و. د احمد یار د جسد د ښخولو ځای ته څیرمه څو امریکایي پوځیان ولاړو او د ګډونوالو خبرې په کرارۍ اورېدلې، سره له دې چې په فارسي نه پوهېدل. په دې مراسمو کې د باټلر په نوم یو سړي په ژړغوني غږ وویل احمد یار سره یې د خپل زوی په څیر مینه درلوده. هغه احمد یار یو زړور سرتیری او ښه پلارو باله. واشنگتن پوسټ لیکي په 2000 کال کې احمد یار په امریکا کې له باتلار سره اړیکه ونیول او ورته ویل چې دی د طالبانو لاسته له لوېدو ویره لري، خو باتلار په هغه وخت کې څه ونه کړای شول او له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو په وتلو سره د احمد یار په څیر د ډیرو هغو افغانانو ویره زیاته شوه چې د امریکا په پوځي ماموریت کې همکاري کړې وه. باتلار وویل احمد یار او کورنۍ تل خپل هویت بدل کړی او د ژوند د ژغورلو لپاره په پټه اوسېدل. د 2018 کال په اگست کې د طالبانو له راتګ وروسته د احمد یار او بټلر ترمنځ په صلح او پیغامونو تبادله شول او احمد یار وتوانېد له خپلې امیندوارې میرمن یا او درې ماشومانو سره ابو زبی ته د تخلیې په وروستي الوتنه کې له خپلې واده ووځي. احمد یار خوښ و چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان پرېږدي او امریکا ته پناه یوسي، ځکه د هغه د ملګري علي احمد په وینا هغه غوښتل خپله 14 کلنه لور ښوونځي ته ولیږي. خو احمد یار د تېرې یکشنبې په شپه له کوره د ټکسي چلولو لپاره وتلی او بېرته ستون نه شو. هغه د څلورو نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. پولیسو د شنبې په ورځ ویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي. له هند خبریدونکي ورځپاڼې هندوستان ټایمز د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د کرکټ پر روانو یو ورځنیو یا 500 اوور مسابقو لیکنه خبره کړې ده. افغانستان توانېدلی چې له کوربه هیواد بنګلاديش تیرې دوی یو ورځنۍ مسابقې وګټي او درېیمه به سبا سې شنبه د کرکټ په چاټوګرام میدان کې وشي. هندوستان ټایمز لیکلی د افغانستان د ټیم په الیزو لوبغاړو رحمان الله ګربازا او ابراهیم زدران د خپلو سلیزو په مرسته وتوانېدل د شمې پورې د افغانستان د بریا خواته نږدې کړي. د ورځپاڼې په وینا دا د افغانستان تر ټولو د لوړو نمرو ملګرتیا وه، ځکه نو وتوانې بنګلاديش ته 322 منډو هدف وټاکي چې د بنګلاديش په وړاندې تر ټولو جګې نمرې ګڼل کېږي. بنګلاديش یوازې 109 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. افغانستان د شنبې ورځې په بریا سره وتوانې چې د روانو 500 اوور یا یو ورځنیو لوبو لړۍ وګټي. دواړه هیوادونه به خپله درېیمه یو ورځنۍ مسابقه را روانه سې شنبه وکړي او بیا به 2 شل اوور مسابقې هم کوي. لومړۍ 1 شل اوور مسابقه به را روانه جمعه او بله د جولای پر 14 وکړي.
سموګ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شی ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي، خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. د افغان خزو انلاین ادبي بهیر پرون یک شنبه د مشهور کیسه لیکونکي او ناولست نصیر احمد احمدی د دوهم تلین په مناسبت د هغه د ادبي خدماتو او آثارو په اړه انلاین غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان او بیلابیلو هیوادونو کې ډیر لیکوالو میرمنو د احمدی پر ژوند او آثارو خپل مقاله او خاطرې ولوسته. نصیر احمد احمدی د 2020 کال د جولای په 10 د کورونا د ناروغۍ له کبله په کابل کې وفات شو. له نوموړي څخه 15 چاپ شوي آثار پاتې دي چې ډیری ناولونه دي.
کرونا وبا سړه شو خو د افغانستان د ادبي کړیو داسې غمی له ځان سره یووړ چې غم به یې کله هم سوړ نه شي. نصیر احمد احمدي هغه څوک چې په لنډ وخت کې د افغانستان داستاني ادب ته ډېر څه ورکړل. نن دارواښه د احمدي دوهم تلین دی. هغه د 1400 زیږدیز کال د چنګاښ په 19 د کرونا ناروغۍ له امله وفات شو. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر پرون ناوخته په خپله ځانګړې غونډه کې د هغې یاد تازه او د ژوند او لیکوالۍ پر بېلابېلو برخو یې خبرې وکړې. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یوې غړې او کیسه لیکوالې ځلانور د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا غونډه په دوو برخو ویشل شوې وه چې په لومړۍ برخه کې د احمدي صاحب د کیسو په موضوعاتو او دغه په کارونو، او بیا په دوهمه برخه کې د ده د کار یا د هنر پر اغېز باندې مونږ خبرې وکړلې.
اغلی نور وایي دې غونډه کې له دیرشو زیاتو افغان لیکوالو نجونو او میرمنو ګډون کړی و چې په لسګونو مقالې پکې واورول شوې. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یوه بله غړې کیسه لیکواله میمونه کامران چې په خبره یې دارواښه د احمدي اثارو ورنه لیکواله جوړه کړې وایي هغه په خپلو اثارو کې افغان میرمنو ته خدمت کړی او د دوی د ژوند ناخوالې انځور کړې دي.
نصیر احمد احمدي ټولنې او په خاصه توګه میرمنو ته خدمت کړی دی چې د هغو ژوند ناخوالې په خپلو لیکنو کې یادې کړې دي. په ټولنه کې د ښځو په بدبختۍ، په ښځو ظلم، تعلیم نه کول، ښځو ته په کمه کتل او همدا ډول د ټولنې ټولی بونه او زورتیاوی په ګوته کړی دی. نصیر احمد احمدی یو له هغو لیکوالانو څخه و چې د هغه د اثارو د مطالعې په برکت ما وکولای شو چې کیسې ولیکم.
نوموړی وایي چې دارواښه د احمدي هره لیکنه او هره پنځونه د ټولنې د درد هنداره وه. له نصیر احمد احمدي لږ تر لږه 25 چاپ شوي آثار پاتې دي چې ډېرې ناولونه دي. له دې ډلې رڼا، بغدادي پیر یا ډیوډ جونز، زرو، نیکه، جوجو، بوډا او د لیوانو پلونه، اغزن سیم، رنګه غوږونه، بړبوکۍ، پټان، خونکار او د ده وروستی ناول د غڼې ځاله یادولی شو. افغان کیسه لیکوال او ناول لیکونکی محمد انور وفا سمندر هم د نصیر احمد احمدي آثار د حقایقو هنداره بولي او زیاتوي چې د هغه په آثارو کې د تاریخ هیر او ورک څپر کې هم راتازه شوي دي.
نصیر احمد احمدي چې اوس له موږ سره نشته، پښتو کیسه ایز ادب ته یې شتمنه پانګه پرېښې ده. کومې کیسې او کوم ناولونه چې هغه لیکلي دي د حقایقو هنداره دي. د افغاني ټولنې څېره د ده په 55 کې لورایه ښکاري. حتی د تاریخ ورک او هیر سفر کې د ده په ناولونو کې را تازه شوي ژوندي شوي دي.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر وایي د دوی لخوا د نصیر احمد احمدي د دوهم تلین د ځانګړې غونډې مقالې به په کتابي ډول هم چاپ شي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر وایي چې دارواښه د احمدي وروستی اثر چې د باچا خان ژوندلیک دی او ارواښه د احمدي په انځوریز نثر کښلی دوی غږیز کړی او په آنلاین بڼه یې خپور کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید علی سادہ د هلمند ولایت واشیر دلسواری د خوجین خان آباد نوی خبر کوم. مردا ستنزلرو د سړکان ستنزلرو سړکان خراب دي او بل د اوبو سر ستنزلرو تقریبا برمی 200 متر یا نیم سل برمی شواف لاندې لاګیا مو بندلرو کچو کو په پیدا کې هغه بخرسی د خوار غریب خلک ست د نو وسنلری چې د برانی شاو بل د مخابراتي شرکت خمدای له چې مرتدی د خوجین خان آباد نوی ته یو خدار اورل سي نو خدیه سره ډیر ضرورت لرو دا خدای درته راوړسي په دې هله چې ما راغتر لوړپور مسلمان پر ور ورسې.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الحمد زابل ولایت میزانی ولسوالی د سپین مرانو څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ازادي راډیو له درنو کارکونکو څخه مهیل هم ده چې زما پیغام نشر کړي تر لوړپور چارواکو مسولینو پورې ورسوي. زابل میزانی ولسوالی یو له ولسوالیو څخه ده چې ډیر زیات د اقتصاد په برخه کې پرمختګ کړی. د متاسفانه چې د تیرو څو کلونو وچکلیو راهیسې زابل میزانی ډیره سخته ځپلې ده. هم بدبختانه به درته ووایم د سوالی ته هیڅ توجه نه کیږي، یا د بندونو د جوړولو په برخه کې، یا په نورو برخو کې، په بیا رغونه کې، سړک جوړونه کې، روغتیایي مرکزونو په جوړولو کې. نو د میزان ولس ډیر زیات اړتیا و بندو جوړولو ته لري چې ډیر شش منظم او په ډیر لږ لګښت سره کولای شي ډیر ښه ځای ښه بندونه جوړ شي. ځکه میزان غرنۍ ولسوالۍ ده، همدلته فقط لارښوونه غواړي، هم پوهاوی غواړي، سپدې خلکو ته هم پوهاوی ورکوي د
کندو په جوړولو کې ان شاء الله خپل ولست ونیږي په دې باندې سي خپل دغه باندې جوړ کې خو یوازې لښونه نستاو یو معلومات نستا د ټولو مسولینو څخه د اهله د چې د بندونو په جوړولو کې له دې خلکو سره مرسته وکړي خلکو ډیر زیات مصارف کړي دي انځر یې شې دي مصرفونه کړي خو متاسفانه چې هغه هر څه وچکلی ور صفر کړل نو هیله مو ده چې زما پیغام نشر کړي او تر لوړ پوړو چارواکو ورسوي سلام په احترام
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته 25 دقیقې پروګرام خبريږي چې نوریاس نوری په دې خبرونه کې ستاسو قربت دی خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي وایي چې نور هیوادونه کولای شي په افغانستان کې تروریستان پنه خکړي آصف درانی له پښتو یو ټلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي چې که څه هم افغانستان آزاد او خپلواک هیواد دی خو د په وینا نور هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس کولای شي هلته تروریستانو پر پټنځایونو حمله وکړي نوموړي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران اسلام آباد ته وسپاري د هلمند په ګریشکول سوالي کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل شوی دي چې 13 ونې تختول شوی وو په هلمند کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا ماشومان درې ورځې مخکې تختول شوی وو او په بدل کې له کورنۍ څخه 3 میلیون افغانۍ غوښتل شوی وي د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو دوه مشکوک کسان نیول شوی سیمه ییز سرچینې زیاتوي چې تختونکو ماشومان په رحمۍ سره وژلي او وروسته یې په یو څا کې غورځولي وو د پیرو چارواکی وایي درویشتنه افغانانې پرون د برازیل پولې ته نږدې د قاچاقبرانو له منګولو ژغورلي د جنوبي امریکا د هیواد لوی څارنوالۍ ویلي دي چې د افغانانو قاچاقبرانو ته پیسې ورکړې وي څو اکوادور ته یې ورسوي خو هغوی دا کورنۍ غولولي او د پیسو له اخیستو وروسته یې د برازیل پولې ته نږدې په داسې یو کور کې اچولي وو چې خوړو ته یې لاسرسی نه درلود ویل کېږي په ژغورل شویو افغانانو کې څلور ماشومان هم شامل دي چې یو یې د دوو میاشتو دی د پیرو چارواکو دا نه دي ویلي چې د افغانانو قاچاقبرانو ته څومره پیسې ورکړې وي د وی لومړنۍ خپلواکي ارزونې پایلې ښیي چې د اوکراین په جګړه کې نږدې 50 زره روسان وژل شوي دا احصایوي ارزونه د روسیې د دوو خپلواکو رسنیو لخوا د جرمني د توبنګن پوهنتون د احصایې د یو استاد په همکارۍ شوې ده په دې ارزونه کې د روسیې له دولتي ارقامو کار اخیستل شوی دا ارزونه داسې مهال خبرېږي چې د لویدیځو اژانسونو د راپورونو له مخې کیف او مسکو په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې معلومات په وخت نه شریکول او د چین په جنوب ختیځ کې یو کس په لینجیانګ ښار کې په یو وړکتون کې شپږ کسان په چړو وژلي او یو بلې ټپي کړی دی پولیسو په یو بیان کې ویلي چې 25 کلن برید کوونکی نن تر برید وروسته ونیول شو په قربانیانو کې یو د وړکتون ښوونکی دوه ماشومان او درې تنه د نورو ماشومانو والدین ښودل شوي
25 دقیقې
دوه خبرې دي یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
د 25 دقیقې بحث ته موزه نور یاس نوري هر کله کوم د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتیرش پر دې څرګندونه خبرې کوو چې وای طالبان چې غواړي د نړیوال ټولنې یو برخه وي د تالتیا لري چې د بشري حقوقو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو ناما نیوز پرون یکشنبه په ټویټر پاڼه خبره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه په درې میاشتنی راپور کې کړې ده په دغه راپور کې چې د جون په شلمه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د وقت ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوي، خو د افغانانو پر اساسي حقونو او ازادیو په تیره پر ښځو او نجونو محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. دغه پرېکړې په ځانګړې توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی. طالبانو له دې مخکې ښځې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم له کار کولو راګرځولي دي. دغه راز طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو منع کړي او هم نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش په دې راپور کې ویلي که طالبان غواړي د نړیوالې ټولنې برخه شي، باید د نورو مسایلو تر څنګ د یوه ټول شموله حکومت جوړېدا او د هغو مسلو په اړه پریکړې یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغیز کوي. د نیولو له ویرې پرته د مخالفتونو په شمول دی د بیان ازادیو ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقیفونه دې ودروي، په تېره د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر له مخې د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي. تېره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتزل هم له یو این نیو سره په مرکه کې ورته څرګندونې کړې وې او دې تر څنګ چې ویلي وو د نجونو او ښځو پر زده کړې او کار بندیز د افغانستان اقتصاد زیانمنوي، که هغه همداسې دوام وکړي هیڅکله به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې ښه نه شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا په چمتو شوي راپور کې ویل شوي چې یوناما د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي، خو د نړۍ هیڅ یو هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پېژندلو یو اصلي لامل همدا د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي. د بحث مو د بشري حقونو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به صبرینا حمیدی، تاسو ته درشو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش دغه څرګندونې او له هغه مخکې دا ډول نورې څرګندونې ډېرې شوي دي، غوښتنې مطرح شوي دي، خو دغه غوښتنو د طالبانو په دریس کې کوم بدلون نه دی راوستی. ولې دغه ډول پرله پسې غوښتنې ځای نه نیسي؟
متواتر کنفرانسونه ډېر لوی غونډې حتی د ملګرو ملتونو تقریبا څو ورځې مخکې په بشري حقونو په 350 اجلاس کې دغه مسایل مطرح شو او کوم وضعیت چې د افغانستان خلک د هغې سره په مجموع کې مخامخ دي او بیا میرمنې چې په خاصه توګه په سیستماتیک شکل باندې خپل دغه مدني حقونه د سیاسي حقونه ټولنیز حقونه او فرهنګي حقونه چې هغه په لومړیتوب کې مثلا د تعلیم حق دی، د لوړو زده کړو حق دی، د کار حق دی، د دې تر څنګ حتی د ګرځېدو را ګرځېدو د حق نه دی خلک میرمنې محروم کړلی، مسالمه تفریح د حق نه دی میرمنې محروم کړلی، د دوی د واده په حق کې دی بعضې مسایل مطرح کړل چې مثلا کلې ښځې او پېغلې چې په څه شرایطو باندې دوی ودونه وکړي او ډېر هغه دی وزه کوي. یو خو د دغه محدودیتونو وزه دی میرمنې په یو شکل باندې برمته نیولي دي، ګراوګان کړي دي د خپلو غوښتنو د او هدف ته د موخو ته د رسېدو په خاطر. دوم قدم کې دا چې کوم اجنډا او کوم پلان چې دی لري د هغه پلان د مخې باید دوی دغه کارونه وکړي، او دریم قدم کې دا چې واقعا دغه ناستې چې ترسره شولې یا کنفرانسونه موږ ولیدل دا ټول د راپورونو په هات کې مثلا د وړاندیزونو په هات کې د مطرح کېدو په هات کې او بعض تحریمونه وځه په دې باندې چې بهرني سفرونه په دې باندې شو د دې رسمیت پیژندنه دغه د دې داراس کړنو ځکه دې کومې ژمنې چې ترسره کړې وي هغه ژمنو باندې دی ونتری ده د اغاجمنو د عملی کېدو لپاره د اقدامات تر سره نکړه، چې یو د اغاجمنو نه د بشري حقوقو د تحقق او تامین موضوع او د میرمنو د حقوقو د تامین موضوع په در ترڅنګ د تروریزم د ختمولو موضوع، چې د یو په دغه ټولو مسایلو کې د سوال لاندې راغله سره د افغانستان د شدید اقتصادي فقر سره مخامخ دی. دوی کومه اقتصادي پالیسي نه لري د دغه وضعیت د مهار کولو لپاره، فقط د دې خبرې ټولې هغه د شکریاتو په اړه دي، نه د اقدامات په اړه کې. او تیر اجلاس کې هم دغه تم او توقع چې دغه بعض کسان چې دغه د بشري حقوقو په سرغړونه باندې تورن دي، دوی باید هغه ځانګړي محکمې ته یا آی سی سی ته معرفي شي، او یا د مخپله د ملګرو ملتونو د خوانه او یا د هغې د سرنوالي د خوانه او دغه قضایا د غور لاندې دغه اوسنی وضعیت دغه جنسیتي توپیر او تبعیض هم دا په لوړه کچه ده. لوړه کچه کې دا چې په سیاستونو کې دغه موضوع داخل شوله، د حاکمې ډلې د خوا تصامیم نیول کېږي، او یو عظیم قشر د جنسیت پر بنا د خپلو حقونو نه محرومېږي. خو موږ ولیدل چې عملي اقدامات نه ترسره کېږي، او دا عملي اقداماتو ته یو تغییر او تعول دپاره ضرورت شته دی. دیکې د دیالوګ مسله مطرح ده. ټول شموله حکومت تاسو اشاره وکړه چې ټول شموله حکومت کې مې د خلکو وختونه مطرح دي، هغې ته که موقعي وزه به وروسته پکې
وروسته به خبرې پی وکړو. اتمر صاحب، تاسو ته درځو. یوناما په دغه راپور کې، البته د ملګرو ملتونو سرمنشي په دغه راپور کې ویلي چې یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. ولې تر اوسه دغه تعاملاتو نتیجه نه ده ورکړې؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته سلامونه. استاذ میل بابا اوریدونکو ته سلامونه لیکل. زما په باور داسې دی چې لکه چې وویل شو، غوڅ دریز نه ملګر ملتونه لري نه یوناما لري. دوی یو حالت په افغانستان کې راوړی چې د دغه حالت نه دوی وختن په وختن هم طالبان استفاده کوي، هم دوی خپله د دې دپاره چې دغه د انتقاد دوی باندې انتقاد رانیشي دغسې اعلامي ورکوي. در حال چې دغه راپور ما مکمل لوستی، په دغه راپور کې ډېر مهم ټکي داسې دي چې یعنی شاکنګ دی بیخي، چې که سړی ته وګوري حیران پاتې کېږي چې په دغسې حالاتو کې کله چې دغسې یو راپور هم لیکل کېږي، بیا ملګري ملتونه، نړیوال زبرځواکونه ولې داسې چپ او غلی پاتې دي په دغه برخه کې؟ حتی د تعزیراتو په برخه کې، کله چې تعزیرات لګول شوي د دوی په تګ راتګ باندې دوی سفرونه کړي دي. دغه راپور هم هلته ورکړ شوی چې فلاني کس د دغه تعزیراتو سره فلاني ځای ته سفر
وکړ. اتمر صاحب، یعنی تاسو د دې پلوي وایئ چې د طالبانو په وړاندې باید سخت دریز غوره شي، نړیواله ټولنه باید تر اوسه هغه څه چې د طالبانو په وړاندې کړي دي هغه کافي نه دي؟
طالبان د دغه حالت نه په خپله ګټه استفاده کوي. طالبان هغه سې یو متل دی، وایي به مرګ بېږي که به تو راضي شوه. نو طالبان کوشش کوي چې نړیواله سره چې څومره کېدی شي د کش یا دغه تنشن په اصطلاح وساتي، او په نتیجه کې په آخر وخت کې کله چې دوی خپل غوښتنې ته ورسیږي، نو بیا دغه کش یا دغه تنشن به دوی ورو ورو یا تر یو اندازې پورې خوشي کړي. زه فکر کوم اوس طالبان دغه یو پالیسي غوره کړی، او دا په کراتو دوی دا خبره کړې چې موږ یوازنی زموږ د بریا نتیجه په خپل تصامیمو کې دا و چې موږ عقب نشینی په خپل تصامیمو کې نه وای کړی. یعنی دا خبره داسې ښیي چې دوی هېڅکله به د خپل د تصمیمونو نه په شا ونه ګرځي، یا د اقل تمکین نه کوي هغه غوښتنه ته. نو که نړیوال په دغه برخه کې په دغه شکل دوی سره پر مخ ځي، دا بیا زه فکر کوم چې ګټه نه کوي. کنړیوال واقعا غواړي چې تعزیرات لګوي، دغه تعزیرات کېدی شي ولګول شي، د دوی په پیسو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په جایدادونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په اکاونټونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په سفرونو باندې تعزیرات لګولی شي، او د هغه جدي تعقیب کولی شي چې ولس عام خلک په دې کې متضرر نه شي. لیکن کله چې موږ ګورو خپله د امریکا نماینده راځي دننه ځي داخل کې مقامات سره کینی، بدون د دېنه هغه فورمولې کې خبرې دي چې تاسو بشري حقوق مراد کړئ، هغوی هم وایي چې دا زموږ کلتوري مسله ده. په دغه مسله باندې دواړو خواوو بیا یو بیانیه ورکړې وه چې یوناما چارواکي د طالب مشرانو سره وکتل او امیدواري څرګنده کړه. تاسو په دې شي باندې نه کیږي او د چا خبره
بله
چې موږ کداغه پالیسي خپل کو زموږ هدف ته نه رسیږو. دلته اول خو دغه د سیمې هیوادونه، دغه زبر ځواکونه هر یو د طالب نه په خپله ګټه استفاده کوي. امریکا د طالب نه یو نو استفاده کوي، ګاونډي هیوادونه د طالب نه بل نو استفاده کوي، د سیمې هیوادونه د طالب نه بل نو استفاده کوي. دوی ټول په یو صفه کې نه دي سره د افغانستان د خلکو سره. یعنی زما هدف دا دی چې واقعا د سیمې هیوادونه امریکا، روسیه او همدغسې ګاونډي هیوادونه دوی په افغانستان کې یو باثباته نظام غواړي، او هغسې یو نظام غواړي چې هغه بشری حقوق مراد کی، نړیوال نورمونو ته احترام وکړي، تروریزم ته زمینه او فرصت ورنه کړي. نو بیا دوی باید یوه صفحه کې په یو پالیسي کې مخکې ولاړ شي.
بله بله اتمر صاحب، د تاسو له څرګندونو که هم معلومیږي چې نړیوال خو تر اوسه پورې د طالبانو په وړاندې یو دریس شیخ خپل کړی، هغه دا چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. راځو دې خبرې ته. آغلی حمیدی، تاسو په مخکې په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړه چې طالبان چې دغه غوښتنې چې د نړیوالو او په ځمکه کې د افغان ولس غوښتنې هم دي نه مني، دوی ځینې هدفونه لري چې غواړي د همدغو دریز له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي. یعنی فکر کوي چې هدف د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل دي، چې اول نړیواله ټولنه دوی په رسمیت پیژني، او بیا آیا فکر کوي چې کوم تضمین یا شته چې طالبان خپل ژمنې عملي کړي؟
یوه موخه خو همدغه د رسمیت پیژندلو مسله ده چې په کراتو دوی مطرح کړې. دوهمه موخه هغه کسان چې د دوی مثلا په ټول لیست کې د دوی غوښتنه دا ده چې د هغې د ټول لیست نه ویستل شي، او یو نوه مشوره د نړیوالو په وړاندې او همدارنګه د افغانستان د ولس په وړاندې هم دوی حاصل کړي. دریمه مسله دا ده چې ملګري ملتونه هم په دې باندې پوهېږي چې د دې تر مخه طالبان د یو تروریستي ډلې په نوم ټولو خلکو پېژندلي. کله چې یو تروریستي ډله حاکمیت ته رسیږي او هغه په افغان ولس باندې حاکمه کېږي، هغه هم لار او تګلاره معلومه وه چې نه د کوم فقط
د یو تعامل
په اساس.
آغلی حمیدی، طالبان وایي چې دوی همغه د پخوانی اسلامي امارت میراث دی، هغه امارت چې د امریکا د جګړې په زور یا د امریکا په زور باندې ړنګ شو.
دا خو واضح کړه دی چې دا همغه میراث دی، ځکه خلک په دې باندې د مرکې په مهال او د مذاکراتو په مهال دا څرګندونې کولی چې د دوی په کړنو کې د دې په دریس کې نرمښت راغلی دی. تیر نه را په دې خوا مګم دی واضح کړه دغه د بشري حقونو سرغړونې ښکاره هدفي وجنې سیستماتیک شکل باندې د خلکو وجنې، خلک د کار د حق نه محرومول په مختلفو نمونو، حتی د تقاعد د امتیاز نه دی پخواني هغه کارمندان چې یو عمر د افغانستان لپاره خدمت کړی و هغه دی محروم کړ چې تقاعد آرام کله چې دی په
اغلی حمیدی وست خبر داد خبر داد چې
خپل د تصوراتو
وست خبر داد
چې لري کومه برداشتونه چې لري او په کومه روحیه چې دی روزل شوی دی، د دین نام دی هغه استفاده کوي، د دین په مسله کې د سوال لاندې شي، به د مذهب خبره مطرح کوي، په مذهب په مسله کې چې د پښتون لاندې شي، د خلکو د دریزونو سره د نړیوالو سره د اسلامي ودون سره مخامخ دي، به د افغاني فرهنګ مثلا مطرح کوي. دوی دا ټول خبرې د کړنو سره او د واقعیت سره ټول په څلور کې په مغایرت کې دي.
اغلی حمیدی، د دوه لورو ترمنځ وطن ډیر زیات دی، کومې داسې برخې شته چې کېدای شي دواړه سره په یو ګډ تفاهم ته ورسیږي، د طالبانو سرپرست حکومت او نړیواله ټولنه؟
زه فکر نه کوم، ځکه د دوی دریس ته چې ګوري او د دوی تیر ته چې ګوري، لکه تیر پنځه کاله دوره چې دوی تیر اخله، هیڅ نه تفاهم ته هم دوی ونه رسېدل، خپل هدف او خپلې موخې تطبیق کړلې او خپل د موخو د رسېدو دپاره یې کار وکړو. او بل طالب هم داسې نه دی چې طالب خود جوش حرکت دی، طالب د یو پلان د مخې، طالب د یو اجنډا د مخې، د یو طرحې د مخې وړاندې شوی، هغې ته میاد د زمانې ورکول شوی بی او د دغه په اساس او بل دین پایو اساس لري، پښتوانه لري. همدغه اوس چې د بشري مرستو په نوم کومې مرستې ترسره کیږي، د هغې نه د طالبانو کاری استفاده کوي، د نورو هیوادونو استخباراتي کاری د دوی سره د پردې تر شا اړیکې.
آغلی حمیدي ستاسو څرګندونې بخښنه غواړم، ستاسو خبرې قطع کوم، یو لحظه بخښنه غواړم. آغلی حمیدي ستاسو خبره، آیا ستاسو هغه پخوانی پنځه کلنې واکمنۍ ته اشاره کوي چې د طالبانو ډله د څه لپاره را وټوکېدله او په افغانستان کې د کورنیو جګړو ته د پایټکه کېښود، ټولې جګړه مارې ډلې وځپلې او افغانستان تر یو حده پورې امن لارې ته سیخ کاو، که هدف مو د شلو کلونو
وسلهوالو د دوی ترمنځ یو وحدانیت موجود و، خو متاسفانه اوس د دوی د خپلو خپل منځي وحدت او وحدانیت هم دوی نه لري. خپل منځي د دوی څرګندونې دا ښیي چې خپل په منځ کې د اختلافات لري او یو د بل سره د دې نظریات په مخالفت کې.
تاسو د یو اجنډا برخه وبلل چې طالبان د یو اجنډا دي، ما هدف دا و چې آیا هغه مخکنی پنځه کاله هم په دې کې برخه نیسي او لا اوس شل کاله چې دوی د نړیوالو ځواکونو په وړاندې په افغانستان کې وسله والو مبارزه وکړله. په هر صورت اتمر صاحب راځو هم دې خبرې ته چې
همدغه دی چې دغه کوڅه په کوڅه حکومتونو ته زورواکي ته جنګ سالار نو ته دوی ته د دې کړنو ته تقریبا د پای ته
کېږي.
او نور خو موږ تاسو ګورو په عمل کې چې د افغانستان د پرمختګ لپاره هیڅ نه پلان لري او نه پالیسي لري او نه
حکومت ولې په ارتباط به خبرې وکړو سره. اتمر صاحب راځو تاسو ته. آغلی حمیدي مننه. د طالبانو د حاکمیت دغه څه باندې یوه میاشت وروسته دوه کاله پوره کېږي، ورځ تر بلې د حاکمیت په غځېدو سره دغه پر ښځو او نجونو محدودیتونه لا زیاتېږي. تېره اونۍ د ښځو په سینګارخونو باندې هم بندیز ولګېد، البته د اسد میاشتې تر درېمې پورې وخت ورکړل شوی دی چې باید خپل سینګارخونې وتړي او که نه له هغه نه وروسته بیا نور د فعالیت اجازه نه لري. فکر نه کوي چې طالبان په دې پوه دي چې دغه محدودیتونه چې دوی لګوي دا په نړیواله ټولنه کې دوی لا منځوي کوي؟
دوی په دې باندې پوهېږي. زما مخکې هر ځم همدا و چې دوی پوهېږي، لیکن دوی کوشش کوي چې د خلکو نه استفاده وکړي او هغه فشارونه په خلکو باندې په عام ولس باندې راولي چې نړیوال بیا دوی ته آماده شي چې دوی مثلا په رسمیت وپېژني، دوی سره روابط ولري او د خپلو غوښتنو نه تر یو حده پورې تیر شي. د دوی پالیسي همدغه ده، یعنې دوی داسې نه دی. تاسو اوس که وګورئ په دغه تقریبا دوه کالو کې 50 فرمانونه د امیرالمؤمنین جهانه یوازې د ښځو په موارد کې دوی صادر کړي دي. یعنې دا خپله ښیي چې طالبان په دې فکر نه دي. بله خبره چې زه غواړم وکړم چې طالبان یعنی په اساس د یو برنامه راغلي دي، او دا برنامه د سیمې دپاره دی او ډېر خطرناک برنامه دی، او دا به سیمې کې یو نوی تغییر یا احتمالا یو نوی مشکل به سیمې ته راولي. نو دا یوازې د خپله د طالب فکر هم نه دی، یوازې دا مسله د دې هم نه ده چې طالب بشري حقوق مراعات کړي او خلکو سره څنګه ګزاره وکړي. په دغه برخه کې که دغه د ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې وګوري او د دې غښتلي کېدل وګوري او د دې تجهیزات ته لاسرسی وګوري، دا ډېر یو لوی برنامه دی. او د چې ټي پي راوستل په افغانستان کې بیا د دې پلان اول په شمال د افغانستان کې، دا یعنی مننه
اتمر صاحب. بله اتمر صاحب مننه. په تیرو شلو کلونو کې هم دا ډول ډیرو پروژو یادونه وشوله چې په افغانستان کې دغه د تروریزم په وړاندې جګړه چې ده روانه ده، مختلفو سیاسيونو مختلفو چارواکو بیلابیل نظرونه څرګندول. په هر صورت آغلی حمیدی، مخکې اتمر صاحب خپل څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ولس ته دا قناعت ورکړي چې دغه بندیزونه چې په دوی باندې لګول شوي یا هغه دریز چې نړیوالې ټولنې د دوی په وړاندې نیولی دی، د همدغه دریز له امله په افغانستان کې دغه ستونزې که اقتصادي برخه کې دي، ټولنیزه برخه کې دي، یا د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندلو په برخه کې دي زیږولې دي. فکر کوي چې ولس د طالبانو دغه اداوي ولس ته د قناعت وړ دي؟ په تېره بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې هغه محدودیتونه یا هغه بندیزونه چې طالبانو حکومت سرپرست حکومت تر اوسه لګولي دي، آیا دا د ولس غوښتنه هم ده؟
سره د دې چې ستونزې او مشکلات او افغان ولس دوه طبقې اته نورو اقشارو ډېرې لاسرنې لرلې، البته لاسته راوړنې د دې لکه د بیان ازادي سبب د دې شو چې ولس آګاه شي، ولس سیاسي شعور پیدا کړي، ولس خپله وضعیت تحلیل کړي. دا اوس د فعلي رسنیو 10 کاله مخکې دغه وضعیت نه و چې نن یوازې یو خبره وشي او هغه سبا ټول خلک په هغې باندې آګاه شي. نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې اوس وضعیت تحلیل کوي او نه شي. حتی د افغانستان ماشومان چې هغه د تمیز مرحلې ته رسېدلي ولس او 12 کاله هغې پوهېږي چې د دې دریس په شکل څه شکل دی، هغې ټولنیزو صفو ته لاسرسی لري، هغې مطالعه لري. نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې دوی ورته لکه 10 کاله مخکې یا 20 کاله مخکې چا د دین په نوم چا د مذهب په نوم ولس دومره استعمال کړو د خپل د اهدافو په خاطر او د نورو خلګو د شومو اهداف په خاطر د هغه چا د اهداف په خاطر چې دوی ته کله نو ولس په خانه ولس نه دی او د دوی مشروعیت هم په دې کې نه دی. والد دوی ته مشروعیت ورم کی او دوی د ولس مشروعیت نه حاصل کړي، ځکه ولس د دولت یو برخه ده. یو ځکه چې ولس نه انت دولت ایجادي کیږي، کله چې د ولس مشروعیت نه حاصل شاید د ولس لکه وخم چې د دوی په وړاندې سره د دومره اجبار او فشار ځکه همیشه ډلې چې خپل بقا د زور او جبر نه غواړي هغه په ګډوډۍ کې خپل بقا غواړي. ولس اوس هم د په وړاندې قد علم کړی دی، خپل سرګندونه لري، د لیکونو په اساس باندې د غږ پورته کولو په اساس د میډیا د لارې. نو دا لوی خو د ولس رضایت په دې شکل باندې چې ولس حقونه تامین نه وي، ولس ژوند تامین نه وي، ولس د دې تاسو مشروعیت کې او د دې خبرې به څنګه ومني او یا د دې خبرو به نور ولس دي
مننه. آقای حمیدی، اتمر صاحب، د طالبانو چارواکي من جمله د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر ورځ په خپلو څرګندونو کې وویل چې په یو ډول د طالبانو په وړاندې د یو تبلیغاتي د ورته هغه ورکړل شي تبلیغاتي جګړه پیل شوې ده. فکر کوي چې دغه غوښتنه چې نړیوالې نن ورځ مطرح کوي یا له مختلفو رسنیو خپلواکو رسنیو څخه مطرح کیږي د ښځو د نجونو د زده کړې او کار، آیا دا هم تبلیغاتي جګړه بلل کېدای شي؟
زه فکر نه کوم دا د دوی خپل برداشت دی چې دوی د دغه وضع نه داسې فکر دوی ته پیدا کېږي چې ګویا دا تبلیغات دي. دا واقعیتونه دي. تاسو وګورئ کله چې تاسې د ښځو په مخ مکتبونه بندوئ، کله چې ښځې د کار نه محروم ساتئ، کله چې اقلیتونو باندې محدودیتونه وضع کوئ، کله چې حکومت قومی کوئ، کله اوس ګورئ دا دومره زیان چې خپله دغه پښتنو ته په دغه برخه کې رسېدلی بل هېڅ چاته نه دی رسېدلی. ګوري تاسو دغه رسنۍ تعقیب کړئ چې دغه ټول د طالب ملامتي د پښتون د قوم په سر باندې دوی اچوي او دا په دې معنا دی چې ګویا بیا د پښتون قوم د دې دسیسې یو بل قرباني دی، در حال چې داسې نه دی. طالب یوه ډله ده، جنګي ډله ده، فکري ډله ده. دوی راغلي دي په حکومت کې، هر کار چې د دوی خوښه ده هغه کوي، هغه د دین د ادرس نه کوي، هغه د شریعت د ادرس نه کوي، خپل تعبیرونه د دین نه د اسلام نه د دین په چوکاټ کې په خلکو باندې دوی مانی په حقیقت کې او نو امپریالیزم فرهنګي دوی رامنځته کړی چې خپل فرهنګ په خلکو باندې مانی چې دا نه په اسلام کې جایز ده نه په مدنیت کې جایز ده نه په اوسنی عصر کې جایز ده.
مننه اغلی حمیدی لاند، فقط یو دقیقه وخت لرو. کراته وای چې څه باندې یو میاشت وروسته 15 اگست د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. آیا داسې کومې نښې نښانې تاسو وینئ چې په دغه موده کې چې کله دوی دوه کلن کیږي، یعنی واکمنۍ یې دوه کلن کیږي، یو څه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په وړاندې غوره شوي درې څخه په شاشي؟
البته زکه ورځ تر بلې د دریځونه سخت کړ، ورځ تر بلې مشکلات ایجاد کړ. موږ ګورو چې اته تاسو مخکې ټینګار خو نو ته اشاره وکړه، نظافت چې جز د ایمان دی، د هغه غزي کې چې میرمنې مثلا نارینه یو ځای ته دي، خو میرمنې همدغه ټینګار خونې وي چې دوی به خپل د نظافت د تامین لپاره هلته وتلل، دوی هغه بند کړه په خلکو باندې. نور څه د ګرځېدو راګرځېدو هغه په خلکو،
اغلی حمیدې وخت نه لرو ډېر، څو ثانیې
دوی به نور څه وکړي. خو زه فکر نه کوم، زه په دې باور نه یم،
مننه کور ودان د بشری حقونو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکو.